ستړي مشه دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بوريوال کا کړو د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری همکاري کوي او دونکو د خبرونه د سر خبر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د الیکشن کمیشن لخوا نااهله وګرځول شو د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم درو په دې په دغه خبر در سره شننه اهم شریکو خو او د خبرونه پرسته نیمه کې حجره خبرونه هم لرو اول خبرونه د بوريوال کا کړی
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د توشه خانی په مقدمه کې عمران خان نه اهل ګرځول دي د بشری حقوقو د څار نړیوالی ادارې ویلي چې طالبان افغان میرمن شکنجه کوي او امریکا وایي ایرانی وګړي د اوکراین په نشه کولو لپاره نیغ په نیغه د روسیې مرسته کوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان انتخاباتو کمیشن د توشخانی په مقدمه کې عمران خان نه اهل ګرځولې دي د انتخاباتو کمیشن دا پریکړه نن په داسې حال کې وره ولا شي د امنیت پر ځای ساتلو لپاره ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د انتخاباتو کمیشن مخې ته ګمارل شوی وو په پریکړه کې ویل شوی چې په کومې اسمبلی کې د عمران خان چوکي خالی شوې ده خو د تحریک انصاف مشرانو د انتخاباتو کمیشن دا پریکړه رد کړې او یاد اداره یې د حکومت په پلوي تورونه کړې ده د تحریک انصاف مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي صالح محمد خان مشال رډي تول
تاسو ګره عمران خان پاکستان 22 کو عوام اهل کړ دے نو چند شخصیات تغل نشي نه له کول ایک زمینی الیکشن کې تاسو کته 12 پارټیانو دی پی ڈی ایم او سره غټ غټ طاقتونه او دغه په وجود په وو سټونو کې شپږ سټونو عمران خان کامیاب شو مقصد دا په عوام کې اهل دے خدا وقتی فیصله دی ان شاء الله مو خو میڅه دو عمران خان به ان قریب بیا دی پاکستان وزیر اعظم دی ان شاء الله
د توشخانی په مقدمه کې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور و چې د خپلې شتمنۍ د تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو یادونه نه وکړې چې د وزیر اعظمۍ پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا یې هم د هغو توپو د خرڅولو په ترڅ کې پیسې ترلاسه کړې وې توشخانه د دولت هغه څانګه ده چې پکې د حکومت مشرانو ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوي ډالۍ ایښودل کېږي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صحت کارډ په وسیله د وړیا درملنې پروسه کامیاب روانه ده او اوس هغوی د خلکو د اسانتیا لپاره یو موبایل ایپ هم جوړ کړی دی تیمور سلیم جګړه دا څرګندونې پرون په پېښور کې د صحت کارډ پروګرام له یو شمېر چارواکو سره خبري غونډې ته وکړې نوموړي وویل د صحت کارډ په مرسته د لرو پرتو سیمو خلک اوس د سرکاري روغتونونو ترڅنګ په شخصي روغتونونو کې علاج کولی شي تیمور سلیم جګړه په خبري غونډه کې دا هم وویل چې لسګونه هغه شخصي روغتونونه د صحت کارډ له پروګرام لري کوي چې د پوینا کارکردګي ښه نه ده د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو تور لګولې چې د احتجاج کوونکو میرمنو د مخنیوي لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار اخلي یاد سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له خوا د درو احتجاج کوونکو میرمنو باندې کېدو ته په اشاره ویلي چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی سوی دی طالبانو د بشری حقوقو د څار سازمان د دې خبر پاڼې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي دي امریکا وایي ایرانی وګړي د اوکراین په نشه کولو لپاره نیغ په نیغه د روسیې مرسته کوي سپینې ماڼۍ ویلي چې د ایران دا وګړي له قبضه سوي کرایمیا څخه د خپلو ډرون الوتکو په مرسته له روسیې ځواکونو سره مرسته کوي دا خبره په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د اکتوبر پر 6 خبر اعلان ته کړې ده نوموړي ویلي چې ایران نسبتا لږ وګړي کرایمیا ته لېږلي دي چې د روزونکو په توګه هلته کار وکړي تخنیکي مرسته وکړي او چې روسیان د دوی جوړ کړي ډرون والوزوي د ایران لخوا په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی او وروستی خبر د لوبو د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې دا وخت د سکاټلند او زمبابوي ترمنځ لوبه روانه ده زمبابوي د سکاټلند د 133 منډو د هدف ترلاسه کولو په لړ کې څه شیبه وړاندې په څلورم اوور کې 19 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي سوځېدلې وو د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه دي اسلام آباد نه داسې خبرونه راځي او د دین مخ کې چې کوم خبرونه دغه کې موږ تاسو ته تفصیل درکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د الیکشن کمیشن لخوا نااهل وګرځول شو. زموږ همکار زلان یوسف زیدا محال د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د زوار ستړی مشي او واری بیا کداره ته وایي چې د دې فیصلې د اوریدو نه پس دغلته چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران راغلي او کوم غړي راغلي دا غوی رد عمل سو پسو کې دغه کې ځینې مشرانو سره تاسو خبرې مشو.
مننه. بالکل دا پاکستان تحریک انصاف مشران دلته کې میډیا سره خبرې وکړې او دا غوی وینا دا و چې دا فیصله کوم الیکشن کمیشن اورول را د سیاسي بنیادونو باندې دا او دغه فیصله دې تا قابل قبول نه راو دی وی چې دې توقع کوله چې دا فیصله به هم دغه شانت راځي.
صحیح. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار زلان یوسف زیدا محال د پاکستان الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته په اسلام آباد کې ولاړ دی، هغه سره مو خبرې کولې او ګومان کیږي چې د هغه د ټلیفون لیک قطع شو. په دې اړه تاسو ته دا وینا کول ضروری ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن پنځه کسیزه جرګه غوښتي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې نااهل وګرځولو. دا ریفرنس د پاکستان کومتی چې کوم اتحاد دی هغوی د اگست په 12مه د ریفرنس لیګل او په دې کې ویل شو چې عمران خان د توشخانی نه چې کوم ډالې وړي دي یا خرسي کړي دي هغه په خپل ګوشوارو کې چې کوم قانوني تقاضا ده پاره کې نوې ظاهر کړي، نو د دې په بنیاد باندې نن الیکشن کمیشن دغه فیصله واوروله چې خپل اساسي نه ظاهرول او خپل اساسي په ګوشوارو کې نه درجول دا د پاکستان د آئین د دو شپیتمی الف او د درې شپیتمی الف آئینی چې کومه ماده د داغي خلاف ورزید او په دې بنیاد باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نااهل وګرځولو. او د دې په اړه باندې قانون پوهان دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف کولای شي چې د دې پریکړې پر ضد باندې اعلی عدالتونو ته لاړ شي، خو دا مهال چې کوم د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا کومه پریکړه راغلې ده او په دغه پریکړې په بنیاد باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټولنې د میډیا دا ویل کیږي چې د پنځو کالو لپاره نااهل شو. اوس د دې نااهلې موده څه ده؟ ځکه چې د دې مخکې کوم سیاستوال نااهل شوی دی، په دې کې ځینې سیاستوال هغه د عمر لپاره نااهل شوی دی. په هغه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ رهبر نواز شریف یا د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف ځینې مخکې خان چې په هغه کې جهانگیر ترین علی خان او داسې نور مشرانو نمونه راځي هغه نااهل شوی دی او هغوی په ټاکنو کې برخه نشي اخیستی او د پارلمان غړي نشي ګرځېدی. خو دا مهال د عمران خان پر ضد کومه فیصله راغلې ده، د دې په اړه باندې اعلی عدالتونه څه فیصله کوي او څنګه داسې واورېده چې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو خو یو رد عمل ښودلی دی. د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته زموږ همکار زلان یوسفزی ولاړ و، هغه سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشرانو چې په هغه کې فیصل جاوید سینیټر دی او دغسې نور مشران دي هغوی خپل رد عمل دا ښودلی دی چې دوی دغه فیصله دا متوقع وه، دوی تمه لرله چې همدا فیصله به وي او د هغې پر ضد یې عدالتونو ته د تګ اعلان کړی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه موجود دی، زموږ همکار دی، په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي. خان ستړی مشو، کداره ته وایي چې د دې پریکړې په دې موجوده سیاسي ماحول باندې به څه اغیز وي؟ آیا چې کوم ګرم سیاسي ماحول دی په د یو بل پر ضد باندې بیان بازی دي او خبرې دي، هغه کې به نور تیزوالی راشي کنه؟ تاسو غنی چیرې د دې نه پس به سیاسي درجه حرارت څه کم شي؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته، سیاسي درجه حرارت تاسو وای اخو زیات شو د دې فیصلې نه وروسته، ځکه چې اول خو پاکستان تحریک انصاف خپلو هر ضلع کې خپلو پلویانو ته ملاتړو ته کارکنانو ته وویل چې هغوی د سړکونو ته روزي، سړکونه دې بند کړي، موټروے دې بند کړي، نو یو خو احتجاج د هغوی خپل دی. بیا په دې چې کوم رد عمل راغلی دی، نو په هغه موږ د مسلم لیگ نون د نائب چې کوم صدر ده مریم نواز خدا غوښتنه کړله چې عمران خان دی اونیول شي، دغه رنګ د بلاول بوټو هم بیان راغلی دی، دغه رنګ د نورو مشرانو د ایمل ولی خان هم راغلی دی، نو هغه درجه حرارت تاسو ذکر کوي اخو د مخ کې نور پسې زیات شو.
طاهر خان په دې فیصله کې خدا ویل شي ودي تاریخ انسان کچې پټولنی د میډیا مونږ لا فیصله په رسمي توګه مونږ هغه ډاکومنټس یا سند نه کتلې حکم ټولنی د میډیا او رسنۍ خبر کې چې باغی کې ویل شي ودي چې د نه له سره سره پاکستان الیکشن کمیشن دا سفارش هم کړی دی چې د عمران خان پر ضد قانوني ګامونه واغستل شي.
چه زن شایان خو بیا با درتون فیصله کی در رکنیت در پارلیمان خو آغا در الیکشن کمیشن زیمواری دا پا در فیصله که ویلی شوی دی چه فوجداری مقدمه مانا داره چه در عمران خان پا علا بانی در الیکشن کمیشن کما فیصله دا چه در دروغ و حلف آغا در دروغ و حلف ناما داخل کرده و او چه کم پیسی در اخست وی در توشا خانه چه کم تحایف خرس شوی دی نو آغا چه وی پنځوس میلیون خود ورکړی وی لیکن پاگې پنځوس میلیون اخستی دغه نه دي او گوشواره داخلول پیسې او هر شی خودل دا په هر ممبر باندې هر کال دا لازم دي. نو چې هغه پټ کی او بیا یو غلط حلف یو حلفنامه داخل کړي نو معنی دار چې تا یو جرم هم کړی دا د پاکستان قانون دی. نو ځکه الیکشن کمیشن خو صرف د اهلی نه اهلی خبره کولی شي لیکن چې دا جرم دی دا تا غلط کار کړی دی او د قانون دغه ته په ضد د قانون ضد تا یو کار کړی دی هغه بیا عام عدالت با کار کړي. نو ځکه الیکشن کمیشن ویلې دي چې د خلاف د فوجداري مقدمه یعنی بدمانې یو الزام لګولې دی نو بهرحال خو وروستو خبره ده ځکه چې الیکشن کمیشن خو آئینی اداره ده د هغې فیصلې خو آئینی تحفظ اصل دی لیکن پی ټی آی سره خو عمران خان سره خو دا یو لار هم شته چې هغه ماهی کورټ ته یا سپریم کورٹ هغه ته رجوع هم کړی دغه فیصله خلاف.
طاهر خان په دې نږدو کې داسې ګنګوسې وې چې یو بیک ډور یا د پردو شاته د حکومتي اتحاد او د عمران خان یا د ځینو مقتدره قوتونو سره د عمران خان مذاکرات روان دي. نو تاسو ګڼئ چې دغه مذاکراتو نتیجې یا د هغې ملاقاتونو نتیجې راونوتې او د هغې په نعم البدل کې دا یو فیصله هم راغله؟
د پی ټی آی د مشرانو خدا سوچ دی چې عمران خان او د پی ټی آی باره کې څومره دا فیصله کیږي دا دغه خبره هغه کوي لکه چې بوران ما د پی ټی آی چې کوم د ملکنډ د کمیشنر ممبر دی جنید اکبر هغه هم دا خبره وکړه چې دا فیصله دا خو په ظاهر خو د الیکشن کمیشن نه یا دا درتون کیږي لیکن هغه خدا نظر دی دا دوام کیږي د خلاف د شابان خو نور څوک دی استبلیشمنت دی. نو دا عمران خان ګوره د عمران خان چې دا خبره کړو نه حکومت نو یاد کړي عمران خان خپل اوس منلی دي چې د خبرې شوې دي بیت چینل ډیپلوماسي سب چې کوم خبرې کیږي د پټو دروازو شاته او تویل شي نو د پردیش شاته او تویل شي نو ا خبرې خوشی وي اخر ته ګوره هغه چې کله خبر راغی چې د عمران خان د اوسنۍ چې کوم صدر دی د پی ټی آی هغه یو مشر هم دی عارف علوی په دریمګړتوب باندې د فوج مشر سره د عمران خان ملاقات شوی دی چې دغه راپورټونو چا رد کړی هغه نه دي مسترد کړی نه دي. نو یو رابطه خو عمران خان پخپله منل خدا خبره ستاسو درسته چې دا ښکاري چې د عمران خان کومې خبرې شوی دي هغه سره نتیجه او پایلې نه دي ورکړي. نو ځکه پی ټی آی دا خبره کوي چې دا فیصله او په ظاهره باندې لکه الیکشن کمیشن کوي لیکن دې په شا باندې بیا بل څوک وي نو دا ښکاري چې هغه خبرو نتیجه نه ده
ورکړي. غونتراته وی آیا د عمران د ناهله سره د عمران خان د ناهله سره با تاسو غنی چې په پاکستان تحریک انصاف کې د ننه د جوړښت یو ستونزه هم را منستشي چې ير دوی په یو ځای پاتې شي او په دغه د کچې دغه د کې دا ویل کیږي ډیر سیرون کې دا خبره کوي چې د عمران خان واحد یو قوت ته یو انفرادي طاقت ته چې هغه تحریک انصاف یو ځای ساتره
ګوره تر دې وخت عمران خان پته کې بریالي دي چې هغه تمه اعتماد کې کم خلک داغه نه اوریدلی وو هغه خلک اوریدلی وو چې داغه اصل بیا دلایل وو لیکن داغه نرست چې عمران خان کړه ادم اعتماد نرست کله بهر شو وزیر اعظم پاتې نشو او هغه بیا یو ډېر سخت موقف ته سکیورټی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د انټیلیجنس باره کې هغه خپل کړی دی او ښکارې اوس اظهار هم کوي پټیږي نه. نو په داسې حالت کې هم هغه سره اکثر خپل هغه ملګري ولاړ دي او زمانه زړه چې دی وخت کې او هغه بری پوهیږي د پی ټی آی مشرانو باندې پوهیږي چې عمران خان چې د زمینی انتخاباتو کې مغه چوکیو کتلې په قومي کې بیا چې کله ایسو مشته وړاندې په صوبایي سمله باندې په پنجاب کې شوی هغه دغه پټه اکثریت وګټل نو هغه تم دا یو پی ټی آی خلکو تم دا یو لار شته سره چې کله عمران خان هغه جدا کیږي یا د دباو په بنیاد کې یا په دیشانو نو بیا د هغه حیثیت سیاسي هغه ته ډېر سخت بیا زیان او نقصان رسی. نو ګومان نه کوم چې د دې فیصلې نه رسټو با په عمران خان نه به خلک سه ډېر زیات لاړ شي او ډیویژن یا تقسیم پکې را شي، لیکن ضرور خلک خو ځینې وخت کې تنقید کوي او په فیصلو باندې، لیکن زما خیال ده چې عمران خان تر دې وخت په دې کې کامیاب شوی دی چې د دغه خپل دغه بیانیې چې اوس دغه بیانیه ډېر ښکاره او واضح ده، دغه باوجود خلک اوسره ولاړ دي، نو ګمان نه کوم چې دا اوسنۍ فیصله به د عمران خان په پارټۍ کې څه مشکل پیدا کړي.
صحیح، ډېره مننه اوریدونکو طاهر خان، او د هغه فیصلې نه پس خپل تجزیه وړاندې کوله چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سرکاري څوکو لپاره نااهل کو. زوار یا زلاند یوسفزای د مرګره مونږ سره په ټلیفون د لارې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته دی. زوار، تاسو سره زموږ د ټلیفون لیکه کته شو، خو زما پوښتنه دا و چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دغلته موجود و، داغوی سره تاسو کومې خبرې وشوې، دا غیر د عمل باره کې کراته وایي؟ بل دا وویل شو چې یاره دوی پاکستان تحریک انصاف خپلو تنظیمي عہدیدارانو ته، خپل ضلع عہدیدارانو ته او خپلو پلویانو ته د راوتو ویلې دي، د احتجاج ویلې دي، که په دې اړه باندې راته وایي چې آیا د احتجاج څه سرک ښکاري یا تاسو ته څه معلومات شته چې یاره داسې احتجاج شروع شوی او د دغه ردی عمل په اړه باندې راته وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو کوم ردی عمل ستاسو په مخ کې خوده لري؟
مننه مجید بابا صاحب، چې تحریک انصاف کوم مشران کوم د مخفق کتان دی، هغه چراغ د غیر سمې سرګل تر فیصلې نه پس خبرې وکړي، نو دا ری وینا کوم دا و چې دا فیصله چې څنګه دا دي ته منظور نه ده، او دي دا توقع کول چې تر مخکې نه دا اندازه و چې فیصله به هم دا راځي چې عمران خان بنا هله ګرځول کیږي، نو هغوی وایي چې دا فیصله به مونږ په نورو عدالتونو کې، په های کورټ کې او بیا مخکې په سپریم کورټ کې به دا فیصله مونږ چیلنج کوو، او هغوی وایي چې د دې فیصلې هیڅ څه قانوني حیثیت نشته، او هیله مونږ یو چې دا فیصله به په های کورټ کې د یو څو ورځو پورې پاتې نه شي، بلکې دا فیصله به کلا ده مونږ ګرځول شي. دا هغه تر څنګ دا خبره وکړو چې دلته کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته ډېر په کم شمېر کې دي، یعنې مونږ ویلي چې د لسګونو په شمېر کې دي، ډېر ډېر تعداد نه دی، ځکه چې اسلام آباد کې پولیس، رینجرز او ایف سي چې وو هغه دلته کې په سیکورټي باندې، او هغه لارې ډېرې لارو باندې دا کارکنان چې وو هغه نه را پرېښودل کېدل چې الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته راشي. خو د فیصلې نه پس دلته کې سلګ ډېر اړې ګړې اومو په پخوانی ایم این اے سالم احمد خان، هغه سره د خیبر پښتونخوا د پولیس سیکورټي ګارډ او دوه سیکورټي ګارډ، د هغه دوه سیکورټي ګارډ او د پولیس اسلام آباد پولیس ترمنځ چې کمنه هغه سوک سپېړه شوه، او په هغه کې ډز اومو شو د سالم احمد خان چې کم سیکورټي ګارډ او پولیس والا د خیبر پښتونخوا پولیس، هغه خپل توپک چې وو هغه روچت کو په اسلام آباد والا پولیس ته نه غوښتل چې توپک یې نه واخلي. په هغه دوران کې مونږ خبریالان هم چې هغه ځای کې زور شروع وو او سوک سپېړه شروع وو، نو مونږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دا غیزه فوټیج واخلو، او په همدغه دوران کې د سالم احمد خان چې کوم پولیس سیکورټي ګارډ هغه سره وو، نو دا هغه نه یا ډز وشو او یا ډز وکړو، خو د خوشکسمتۍ نه هغه ډز چې وو هغه لاندې وو په هغه وخت کې ټوپک
د دې د کچپ په دارالخلافه کې یا دغه سي ودانو مخې ته ډس کول دا یو غیر قانوني عمل دی، آیا پولیس ته گرفتاره کړی دي؟
دا خو دا خو ریډ زون دی، دا خو تاسو داسې وایي چې دا غونډ پاکستان د ټولو نه حساسه دغه د شارع دستور دی، دلته کې مخامخ سپریم کورټ دی، ایوان صدر دی، د وزارت خارجه دفتر دی، بلې غړي ته د غونډ سفارتونه دي، بل خوا د پارلمان ودانې را دي، په مینس کې دا مونږ ولاړ یو، نو په دغه ځای کې هغه چې کوم د سالم احمد خان چې کوم سیکورټي ګارډ د پولیس والا هغه اسلام آباد پولیس گرفتار کړل، او هغه بوتلن دا هغه وروسته بیا اسلام آباد پولیس راغی او کوشش یې کاوه چې دا پخوانی ایم این اے سالم احمد خان دې هم گرفتار کړي. د پاکستان تحریک انصاف کې تم دغه تکي کارکونان هم په لک شمیر کې هغه ډیر زیات کوشش وکړي چې دا گرفتاری مني کې، خو د اسلام آباد پولیس هم ډیر زیات په ګڼ شمیر کې راغلل، او په زور باندې یې سالم احمد خان دا د پولیس موبایل وین ته اوخه جو، او هغه چې تم نو سالم احمد خان هم دې ځنا گرفتار
دا تاسو په خلې کې وایي چې د دغه فیصلې نه پس دوه پولیس سرتیری چې د پخوانی د تحریک انصاف د منې سالم احمد خان سره پاکستان د اسلام آباد پولیسو دا درې واړه کسان گرفتار کړی دي؟
دا درې واړه کسان گرفتار کړی دي، او ما سره ما یو ویډیو جوړ کړې ده، او
څنګه
شیبه کې تاسو ته دروسی هغه
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ همکار زلان یوسف زئی او طاهر خان په د پاکستان الیکشن کمیشن چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد کوم پریکړه کړې د ناهله هغه د پنځو کالو د پاره د کچې په فیصله کې چې کمی رسنۍ راپورونه ورکوي، مونږ اصلي سند د فیصلې لا نه دی لیدلې، او رسنۍ دا وایي چې یاره د پنځو کالو دپاره نااهله کو او هغه په دې تورې نااهله کو چې هغه د توشخانې نه کومې ډالۍ یا کوم سیزونه اخیستي وو هغه په خپلو ګوشوارو کې نه و ظاهره کړي. دا اصلي تور و. اورېدونکو د دې قانوني اړخ څه دی د هغې په اړه باندې راته هم وایو یو وړې دمې نه پس.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان الیکشن کمیشن د پخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د توشخانې د هغو ډالیو په خپلو ګوشوارو کې د نه ظاهرولو په تور باندې په جرم باندې نااهله وګرځولو چې په کار وه د آئین له مخه د خپلې ګوشوارې ظاهره کړې وې. د دې آئینی سړختې آیا د الیکشن کمیشن فیصلې نه پس عمران خان یا د پاکستان تحریک انصاف غړی کولای شي چې د دې فیصلې پر ضد باندې اعلی عدالتونو ته لاړ شي؟ عبدالرحیم ایډوکیټ د سپریم کورټ وکیل دی، لږه شیبه مخکې مې دغه سره خبرې وشوې او همدغه پوښتنه مې ته وکړه. هغه وایي
د دې چې کوم نن الیکشن کمیشن چې کوم بنچ دی، د دې کمیشن چې کوم فیصله وکړله، نو دا د آئین پاکستان او چې کوم د الیکشن قوانین دي هغه پر روشنی کې دوی په متفقه تور باندې دا فیصله وکړله چې عمران خان دوی ډیسکوالیفای کړه. نایل شو، نایل څه ګراوندز وي، څه وجوهات وي، د خلاف ریفرنس راغلی و الیکشن کمیشن ته. الیکشن کمیشن په ډېر تاریخونو په منځ کې وشو، د جواب دوام پتې کې جمع کړي وه، د وکیل هم پېښ شو، بلکې نن هم علي ظفر دا ارګومنټ هم پېښ کړل. دلایل یې دا ورکړل چې د الیکشن کمیشن سره د شي اختیار هم نشته. الیکشن کمیشن فیصله وکړه په متفقه تور باندې. دا یې نایل که دومره خبره کړه تاسو کو چې دا د بل طرف ته تللی شي، مطلب نو به شکه په قانون کې دا ګنجایش دی چې لکه فرض کړه الیکشن کمیشن یو فیصله وکړي، نو د هغې خلاف بیا کس های کورټ ته تللی شي او بیا سپریم کورټ ته.
رحیم صاحب، چې کوم په الیکشن کمیشن کې د غاوریدنه وچلیده، نو آیا تاسو ګڼئ چې الیکشن کمیشن ته عمران خان د کنوینس کېدو یا د هغوی د قانې کېدو د پاره هغه دلایل وړاندې نه کړ، د کوم دلایلو په بنیاد باندې چې د هغه دا دلایل رد کړل شو او هغه نااهله شو؟
اصل کې دا چې د الیکشن کمیشن سره بظاهر تور باندې بل اصل لار و هم نه، د خپل چې کم ریټن سټیټمنټ جمع کړی و عمران خان د وکیل په ذریعہ باندې، هغه دا و چې دغه شی منلې دی چې ما دغه شوینه وړی دي تو شخانې نه، نو الیکشن کمیشن به نور څه کول؟ دای د خام خان اهل کو، نو د آئین چې کم آرټیکل د 268 دی، هغه سوري د 28 دی او 38، نو په دې کې دا ډیر شي کو غدي مخته سب آرټیکل دی، نو په دې کې دا وایي چې یو کس سټیټمنټ ورکی کنه، نو نه صادق دی نه امین دی، رښتو نه نه دی کنه.
خو رحیم صاحب، لکه دا خو یوازې د توشخانې نه د سیزونو د وړلو خبره نه وه، دا خو په خپلو ګوشوارو کې د ډیکلیئر کولو یا د جمع کولو یا د هغې د اعلانولو خبره وه چې د نه دي اعلان کړي هغه پیسې، هغه سیزونه چې کومې د توشخانې نه وړي. نو تاسو ګڼئ چې یاره
همدا خبره په آرټیکل 28 کې همدا خبره په فردر بل سب کلاس کې هم لیکلې ده چې کله نامینیشن پیپر جمع کوي په هغې کې به دغه شوینه ډیکلیئر کوي. نو چونکې دغه شی دلته ډیکلیئر کړی نه وو، هلته شاته دوی پسې راوایستو الیکشن کمیشن کې جمع کړو چې دغه شی خو مس سټیټمنټ مس ډیکلریشن کړی دی، نو هغې بنیاد باندې دی نایل شو.
اوس تاسو ته معلومه ده، تاسو د سپریم کورټ وکیل، په سپریم کورټ کې یو ځان له یو مقدمه روانه ده د آرټیکل د آئین د آرټیکل د 28 اے یا لف او د 38 د اے او بی چیرې د نااهله په حوالی سره څه قسمه فیصلې پکار دي یا په آئین کې څه قسمه بدلونونه پکار دي یا د دې څنګه سپریم کورټ یا نورې قانوني ادارې د دې څنګه ترجمه کوي، تشریح کوي؟ آیا تاسو ګڼئ چې دا عمران خان دا فیصله که سپریم کورټ ته لاړ شي نو هلته به دته ریلیف ملو شي؟
سپریم کورټ دغه فیصله چې کومه ده کنه، لکه زنه داسې مسائل دي لکه د دهشتګردۍ دفعه یا دا د آرټیکل 268 یا 268 دا آرټیکل شول د دې تشری ده د هغې د سپریم کورټ امکان دا دی چې لارجر بینچ ورته کښېني او په دې باندې به یو متفقه ٹھیک ٹھاک فیصلہ ہوگی خدا عمران خان کس الیکشن کمیشن جی پکم گراؤنڈ بنے جوڑ کر رہے
جی
آگا گراؤنڈ تفصیلی فیصلہ خوب اوس راشی اور گراؤنڈ ډیر مضبوطی زما خیال نہ رہے سپریم کورٹ دا غشے عرض کی اور ایک دفعہ یہ لار جوڑا شی ہر کس تھا آئین پدیشی بانے وہ فی الحال خود زیادہ واضح تھے مس ڈکلریشن کی وجہ سے آکاس میں آئل دے وہ کل سا لارجر بینچ جوڑ تو شی کا نا بیا ہم زما خیال نہ کی کہ مطلب دے ریسٹور کے واپس
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو مشال ریڈیو تا وگی د پاکستان په سینټ کې د هغه قانون منځوري ورکړی چې کوم کې ویل شوی د پولیسو یا بل ادارې سره نیول شوی تنانو باندې کا جنسي تیری وشو یا ووجل شو یا وزورول شو د عمل به جرم وي. سینټر بهرمن تنګي وایي د قانون نه زیات په دې عمل درآمد ضروری دی او عوام پر بیدارول پکار دي. قانون پوهان وایي دا به هم مجرم ثابتوي چې د باندې تشدد شوی او کنه. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار شانواز تر کړه وړاندې کوي.
سینیٹ ته یو وګړي د پولیسو یا بلې ادارې سره په حراست کې هر رقم زورونه د ناقانونه ګرځولو قانون منظور کړي. د اکتوبر په 10 د منظور شوی قانون چې نومې زورونه او په حراست کې وژنه قانون 2022 دی د قومي سیمري نه وړاندې منظور شوی. د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د اکتوبر په 20 وویل تر ټولو اول پوره په پوره عمل درآمد ضروری دی.
داغه غټار چر کې دلو داغه وال چې دینو اغه بس وی ولی چې کلم اغه بیا د جج مخه تراغله دینو جج ورته ویلی دی چې را ما خدا شیز منل دی اکسپ کړی مې ده. خو چونکه زما باندې دومره تشدد شوی نو کم بلونه چې پاس کیږي یا کم قانون سازی چې په دې ملک کې کیږي زما په خیال د هغه قانون سازی امپلیمنټیشن او د هغه قانون سازی نه عوام خبرول چې کوم دي دا ډیر ضروری وي.
د دغه قانون ځینې خبرې چې میډیا کې رپورت شوی تر مخې ویل شوی که د یو چا په حراست کې وژنه وشوه یا ور باندې جنسي تیری وشو یا وځورول شو دا به جرم یو د دې مخنیوي به کیږي. د مشال ریډیو د تور ورځې وړاندې د یو خبر سره سم بلوچستان کې هم داسې یو پیښه شوه چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی په یو نښته کې څلور بلوچان وژلي. دغه داری ویلو دغه تنان مشکوکه وسله والو د بلوچانو د منځل لپاره کار کوونکي تنظیم ورستو دغه تور پورې کړ چې دغه تنان چې په کتابوش وسیم نومې یو تن هم شامل وو پخوا ورک شوی او د سی ټی ډی خطه جالی ده. مانا دا چې دا د دوی په کسټډي او یا حراست کې وژل شوی دی. د اکتوبر په 14 د سینیټ د غړي اعظم سواتی یو ویډیو هم په سوشل میډیا خوره شوی و چې نوموړي پکې د اسلام آباد پولیس نیولې دی او ګاډي کې کېنوي. په ګاډي کې د کېناستو وړاندې اعظم سواتی د ځینو ولاړو تنانو سره هم خبرې کړې وې. دی وایي په ما چې کوم تشدد شوی هغه ایجنسو کړې زما یې جامع خوا کړې وې رانه. خلکو ته وایم چې ستاسو به دا حشر وي زه یې په یو ټویټ گرفتاره کړی یم. په 12 اکتوبر اعظم سواتی د عدالت په یو فیصله یو ټویټ کړو چې پکې د پوز د مشر جاوید قمر باجوا په نوم سر مخاطب کړو او ځینې متنازعه خبرې لیکلې وي. نو موري دا دعوه کړې و چې دې په دغه ټویټ نیولې دي اعظم سواتی له هم بندي دي. نو آیا که یو څوک دعوه وکړي چې په دې تشدد شوی نو دی وایي ثابتوي او که څنګه؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
سړی اریسټ کېدو نه بعد ته چې کوم کسټډي راځي یا ریمانډ باندې دی فالو کوي څنګه د دې ویډیو جوړیږي د چې کوم ځای کې څه سچویشن کې سني دا ټولې خبرې چې سوبر نه کلیریفای شوی صرف دا ویل چې را پنیشمنت پکار دی یو سړی سزا به دوری نو ته دې هغه شان یو ګری ایریا به پاتې شي وي کوم به پاتې شي.
هم د اکتوبر په 10 په قومي سیملې کوم یو دغه شان قانون منظور شوی چې پکې ویل شوی هر کله که په کوم جرم کې د اسمبلې کوم غړی نیول ضروری وي نیون کې به نیغ په نیغه نشي نیولې بلکې د اسمبلې د سپیکر به اول منظور غواړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرونه غوري. د خبرونو لنډیز دا دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په خواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي اسمبلی د څوکۍ یا پارلماني غړیتوب لپاره نه لګښولې ده. نن 15 کسي د جرګې د پریکړه وکړه او د هغه پریکړه وا چې د پاکستان حکومتي اتحاد چې کوم د قومي اسمبلی سپیکر کردی راجا پرویز اشرف هغه ریفرنس لیګلی و چې عمران خان د توشخانی نه کوم سیزونه وړي دي او هغه په خپلو ګوشوارو کې نه دي ظاهره کړي. د دې په بنیاد باندې نن الیکشن کمیشن هغه ناهیله وګرځولو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته حجره خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار سمت شبنم جوړه کړې.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم نیکی له خواجه احساسات نو ومنې په نننۍ وجره خبرونه کې د پښین برشور سیمه تراغلی دغه سیمه د سیبو یا مړو په والا باندې ډیر شنوم لري او ډیر سیب یا مړی چې دغه سیمه کوي په تیر وختونو کې یا د پښکال ورښتونو دته ډیر زیان ورساوي. نو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د عبدولی په باغ کې دته ګنشمیر ځوانان او سپینجیر ناستي سیب چې دی یا مړی چې دی هغه د وخت په کریټونو کې لویږي او ځین کسان چې دی هغه له باغ راوړي دلته یو ځای کوي. نو د عبدالولی صاحب سره خبرې کوو چې هغه سش کال سیب څنګه سیو آیا ورښتونو کم زیان ورته ورساوي.
اول په شروع کې زموږ په سیمه باندې بارانونه نه ولو ډیر غټ تکلیفات ولو غټ تکلیفات ډیر غټ کې سالی دلته وچلی دل زموږ تقریبا زر زر فوټه تا ته سو فوټه برمی ولی په دې کې مثال بالکل سوا انچی مثال نیم انچی اوبه راوتلی هغه موږ خالي د بیخونه نو دول خو هغه بعد بیا الله پاک بارانونو سټارټ کولو بارانونو بیا په ډیر غټ شمار باندې وصولو په ډیر غټ دغه باندې وصولو چې دونه غټ غټ سیلابونه رالو دغه ماشین
یعنی د اوس بارانونو چې اوس د دې سره اوبه زیات سوال
او به خو زیات سوالی خو دومره زیات غټ سیلابونه رالو دغه ماشین د مخامخ ماشین چې دی د په 1961 کې جوړ شوی دی. دا مثال پر دغه سیمه باندې تر هغه ټیم پورې مثال دا جوړ شوی دی دلته اوبه نه دی راغلی مګر دا وار دومره زیات سیلابونه رالو چې دغه تر نیمې پورې پټ کوي. مثال دلته دا ګرد باغو باندې اوبه ولاړې ډیر غټ نقصانونه پیښ کړو. یو وار هغه موږ زپلی ولو چې هغه کم کیسالي ول دغه بعد چې بیا دا دونه بارانونه دونه سیلابونه رالو چې بیا باغونه کې مثال ډیر غټ غټ نقصانونه وکړو. درخت یې وړلې ډیر ډنګې واړه ولې ډیر مثال بورونه
یعنی تاسو په کم مت کې تاوانون تاسو ته ورسېدل ژلې وسوا باد راغلی او بدر باندې راغلی
او بره باندې راغلی د سیلاب کم نه دی مندونو چې کم سیلابي ریلی رالی هغه بیخي په ډیر غټ دغه باندې رالی مثال زموږ د کم کرنیم ځکه چې دا غلر هوا وشتلې دا باغو لر هوا وشتلې په دې باغو کې ډیر غټ نقصانونه وکړو. درختې واړه ولې درختې ویوړلې ډیر موږ کم چې کم کرنیم ځکه ولې هغه ویوړلې بیخي ډیر غټ شو.
څومره تاوان ته ورسېدې په دې؟
ما تخپل از ما مثال خاص ما تقریبا ډیر سلويش درخت دلته ویوړل په توګه مثال بیخي ډیر درخت مثال ځکه ویوړل دلته درختي واړول او تقریبا ما زما خالي تقریبا د 8-10 لک روپیه په زما نقصان وکي یو بور ډکی دا وبور له وبور لې چې مش بور ولې ولو هغه تقریبا یو 100 فوټه بور ولې واغل وبور لې هغه کې ماشين
ور سره باران وبور لې
باراني د سیلاب کمی وب چې
ولې هغه وره لې هغه بور چې دی یا برمه چې خرابې
شي خو نو ګرځد لاندې ماشينان د شانګر کې پات سول ډیر غټ نقصان وصول دات کړم لاس دوه لس لک روپیه په خالي په دې بور باندې تللی ولې هغه مثال ډک سول او ماشين نه حالت کې پات سول نو نور داسې ډیر داسې بونه ډیر څه خراب کولو بیا د دې بعد چې ولې دا کمی د پنجاب
په څرنګ خراب سم مثال مرز وکړي او بو یوړو
هغه د دې ډیر باران مسلسل باران د وجه سره داسې بچولو هغه کم جانچ پکشي هغه جان مثال کمزوري سول د دې کوم وولو مثال ټیم لمخه دی پوخ سول چې مربش کاوی هغه ټیم بارانونه ولو دونه موکه مشتنه ولا بعد کې چې موږ موقع پیدا کړل بیا د پنجاب د سیمې چې کمرشل زیات سیب چې دی هغه د پنجاب سیمه ته ځي، د پنجاب په خوا یا د اسلام آباد او د پېښور په خوا ځي، نو هغه لارې چې کومې د پنجاب لارې ولې هغه ټولې بندې ولې. په دې کې مثال دلته په خوا چې ولې دا یو بندل شالی چې موږ ته وای په دې کریټ کې چې موږ راچو دا موږ به په 1500 پورې مثال دا یو هم ریټ ولو دا چلی دی دا ولاړی 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 تقریبا 5500 ته ورسېدی، 6500 ته ورسېدی، چې په هغه کې به مشکل سره 150 کریټ ډکیږي. 4500 پی باندې کاغذ ولو چې مثال 50
کیلو دا لارې بندې دوه وږي
دا لارې بندې دوه وږي چې هغه لارې حکومت پر خپل ټیم نه کې خلاصې ډېر مثال ګسته ایس په دې کې چوټ نه وای زموږ چې مثال کم دلته دا تا در معلوم دی دلته ګرد غټ معیشت چې دی داغه باغونه دي د بشور دلته نه بل وسایل شته نه د مدنیا شته بس دغه یو باغونه دي دا شی دی. نو هغه چې ولو دا یو متر ته ویلې 4500 روپۍ د اخبار بورې 50 کیلو کې راځي چې دا کریټو سره ورول کېږي دا ولاړه ورسېدله تقریبا په 15500 روپۍ باندې سواله پر ورځې په دا لارې چې بندې ولې لارې د بندش د وجې ګاډیانې به کې ولاړې وې ګرد مالونه خراب شوي ولو ولې هغه مالو کې هغه تره جان نه ولو هغه تره سم لارې بندې وې دا نو ډېر غټ موږ ته غټ نقصانونه
سیب تاسو یادونه وکړه چې یو رنګ مرض یې وکړي که نه نو دغه مرض تاسو د کرنې یا زراعت ادارې سره مشوره ونه کړه چې دا په څه باندې ورکېدلی شي دغه ناروغي
موږ خو دغسې آل ورسره کړی دی هغه وایي دا د ډېرو بارانو د وجې هم دی بیا د بارانو سره یو ناجوړي رالې دا چې دا ټکې وکړو داسې خرابې دلم زیات کوي نو
دغه سور ټکی چې وکړي دلته په دې سیبو کې موږ وینو دا څو موده پس خرابېږي بیا
بس دا داسې تقریبا په 10-15 دن کې دی بس ډایرکټ خرابېدل شروع کړي.
ښه، تېر کال څومره سیب شوي و؟ سږ کال څومره سیب ستاسو د باغ د شوي؟
پر وش کال موږ په 3 لک روپۍ تقریبا 3.5 لک روپۍ خرڅ کړي وو، سږ کال په مشکله که 2-2.5 لک روپۍ را جوړي.
ښه، مننه. بل ملګری سره به مجلس وکړو. تاسو خپل سیب خوري، تاسو لومړی نوم را وښایست او تاسو دام را ته وایي چې دلته تاسو په څه باندې بوخت یاست؟
ما نوم باچا دی، زم د دا کلی یم. نو زما باغ بیا دا مخامخ دی. یو وخت په 2018 کې دلته ډېره سخته کېتسالي وسوه، ته یقین وکړه موږ په خپله مزدور لا نه پیدا کېدی، بریمی مې په خپله ویلې د یوه بوره سه مشین وباسه په بل کې واچو، د چا سه نیمه انچی راوځي، د چا سه یوه انچی راوځي. اوله مسله دلته د ډیمو ده چې دلته ډیمونه نشته. نو د 2018 بعد بیا دا 1920 بیا سم وچلېدو، بیا دا کال ډېر سخت کال و، لکه تیته چې معلومه ده بالکل باران نو. بیا یو دم داسې بارانونه سټارټ شو چې موږ د هغه اوبو لارې نه درلودې چې دا اوبه پاس شوي ولی تېرې شوي ولی. نو په ډېر غټ تعداد باندې دا مندونه رالو، هغه درختې هم جوړې، کریټونې هم د خلکو ډک کریټونې جوړو، تقریبا خالي د ازماغې او د 10 لک روپۍ شمسیان جوړې پر داسې دا مخامخ وینې دا مندونه دلته درختې ولاړې وې، دلته بیخي ډېرې درختې وکښې. نو موږ ډېر سخت پریشانه شو، بارانو د وجې د سیبو د شکېدلو موقه لا نه وه چې دا سیب موږ کولی وای.
دا خو به داسې سیب وي چې په مختلفو مرحلو کې به شکېږي.
دغه چې مین شی دغه تور کلو لکه دا اوس چې موږ خروج موږ په لاس کې دی، د دې یو چند شپې په دا شپو کې بیا ته شکیې په دا هغو شپو کې مثال چې څونه زر سې زر بیا ته تر سټوره رسیې، چونکې موږ دا سیب رسو اکثره موږ لاور و اسلام آباد و ګوجرانوالا و دا علاقو ته رسو. نو پر ګرده ملک یو عذاب غوندې بارانونه و، لارې بندې وې، د حکومت سره دونه وسایل نه وو، د ګاډۍ کرایې عام خاص به نور کلو یو نیم دوه لکه وې، دا ور لک څلور لکه درې لکه اتیا زره. نو دونې غټ تعداد باندې کرایې ولاړې، کریټ چې دغه ته را ګران شو، شالۍ دې ګرانې شوې. نو هغه چې ذمه دار خوراکۍ حساب ورته وکړي د جیبې کېږدي دغه ته را بیا
دلته چې کوم کارونه سوي دي یا د اوبو لارې جوړې سوي دي یا سړکان جوړ شوی دي، نو تاسو خپل دغه ستونزې چې راځي نو تاسو حکومتي نمایندګانو ته د دې شکایت نه کوئ؟
دلته چې چا ووټ واخیستو هغه که د هرې پارټۍ دی، بس هغه بیا ورک شي، بیا په سترګو موږ نه وینو.
تاسو ولې د داسې کس انتخاب نه کوئ چې هغه بیا ستاسو نمایندګي؟
نو پر موږ سړی نشته، دا زموږ پر علاقه د سړی ډېره کمی ده، بس یو چند کسان دي هغه رامخته شي، موږ مجبور یو، دی خلک نشته چې موږ اوس هغه رامخته کړو یا ووټ ورکړو، یا دی بیداره کسان یې. دلته ته یقین وکړه روډ نشته، زه تا مخته اوس بوزم چې لږ باران وشي روډ بند شي، نو دا نه جوړه به پر کومه لار بیایي، مړی به پر کومه لار بیایي، واده به پر کومه لار بیایي. بجلی دلته نشته، ګیس دلته نشته، روډ دلته نشته، تعلیم دلته نشته، صحت دلته نشته، پر یوه خوا باندې دلته زموږ حساب نه دی برابر.
بل ملګری سره به خبر وکړو. ستاسو نوم؟
زما نوم محمد یونس.
محمد یونس صاحب، دلته دسمان راوړي او سی پکې راوړي، دلته تویوي
ونه بس زموږ کار هغه دی، وینې ذمہ داری کار زموږ د وطن غ بل دی روزګار ستنه.
د سیب تاسو څنګه له درخت راش کوي، څنګه کوي ک لږ پر دې باندې خبره سره وکړو.
د دین په خپل طریقه ست سیب شکول لیمه طریقه غواړي، دنه چې بس ما جره کښه کوي سیب پر سیب د سیړ دی وینې چې له درخت راش کوي، بیا د سیب د کوم ما بنس کې د کښې لرګره زموږ کښې بولي، دا سره به خیال کوي. او بیا چې کله زولې ته چې په زولې کې به خیال سره کوي چې ټپی نه کې وینې زیات باندې کې وړي خپل مقدار مطابق دی وړي، ته بیا درخت سیندونه سیب تر میدان پورې چې کوم ځای کې ډکېږي تر دا ځایه به ته خپل سیب ثابت را رسوي.
ښه، دا اوس ټول را وښیې چې دا پر اړخ به ولې اړه یې، او دا کوچنی ډډې چې دی دا به ولې پرېږدې، د دې فائدې څه دي؟
اوس ډډ اړخ باندې په دې اړه چې د دښ کونګ اسانه سوه، بیا هسې نه ماتېږي، په دا کښولو باندې مر ټوله د مټکې خېزي دی ټپي سو د هغې دا نسوله، بیا دی زر خرابېږي. او چې بیا کومه دغه چې ما ټول مټکۍ چې کومه ده مابین زغه چې دا انجي وختله دا دانه بس ناکاره سوله، بیا موږ هلته په کچره کې یعنې په کچا د کې پوخ دا په دې کې راځي په هغې کې ځي
خرابېږي،
خرابېدن کوي دی زره، ولې دی ثابته نه دی د رضای سره دغه شی وشوریا دی. نو دا شی ما ټول طریقه ستا سیب خپله طریقه دی، بیا چنډ
بیا چې په دسمال کې راوړي دلته څه ترتیب ورسره کوو؟
دسمال کې بیا راوړو موږ په شالي خالي کوو، دغه ماباره بیا یو کس ناسي دې ته چان ورکوي، وړه دانه لو دانه کشنی دانه دا ګره سره جلا کوي، په دې کې بیا داغ و مارتول داغ زمباسي ثابته زمباسي، هغه بعد بیا کرېټ ځان ته ناس یعنی هغه بیا وکرېټ ته چې سږ کال د هر شي کمی وله، د مزدورین کمی وله، د شالیم کمی و مارتول لارې بندې وې، د کاغذ یم کمی وله، د شي نو چې داغه موږ ویلې چې ما خپله دغه کور د کانیان وي، د کانیان پراته دي هلته په کوټه کې پراته دي، ما د کور سنغاړي دا راوړې په دې باندې ما سیب اچولي و شالۍ نه وله، یعنې سږ کال شالۍ کې مېتې وله ګرانه ویلې یاره بنده وه، بیا چې راوړې هغه په ګرانه بایه ورکوله، په کوچنۍ بایه نه ورکوله، په کښته بایه کاغذ و هغه هم په لوړه بایه ولو، د 5000 5500 سده یکدم لاړې 5000 4000 له.
نو چې دغه شان ګران سو ستاسو د سیب بیې نه دي لوړې سوي ورسره؟
یا بیا کښته سوې دل بړه سوې نه ده سږ کال، یعنې ذمه دار په دغه وجه خوش کوي چې کریټ و ماته یعنې په دې ځای کې په باغ کې 8500 تر 900 پورې زموږ کریټ خرچه راځي، چې دا اوله سه موږ کم حساب ورته وکړو، تر پایه پورې کریټ په یو سلاویا راځي، کاغذ کې لو ګوره په سوره لی وینې میخ سلو درکه مزدور د سمندې چرنی ګره پرچې، یعنې موږ ته 8500 نه سوه په باغ کې خرچه کوي، دا ما بعد بیا 1500 زه کرایه پسې ورکوم نور شي نغه بشور کومه دا اچي، یعنی استاش کال هر څه ګډ وډ
ډیر مننه. قدرمنو اوس یو وړه دماغ خلو په دمکه به تاسو یو سندره واوري، له سندرې پس بیرته راځم.
ਮਾਸਤਾ ਹੋ ਰੋ
سندره تاسو واورید دلته د ټیکادار سره خبره کو موږ ولیدل چې دا دلته دا کس چې دی پر باغ باندې ګرځي پر مړو باندې ګرځي هغه ویني نو لومړی تاسو نوم راته وشه
ما نوم جو شاید خان دی زو د سرخاب یم دلته راغلی یم سیب پسې سړی سیب رانیسي
نو څنګه دلته رالی پر دې سیب وګرځې دی څرنګه سیب دا اوس کم سیب شکیږي مارکیټ ته روان دي
تقریبا اوس خو نو تور کلوش کېدلی دی ګرده خو دا سیب تر اوسه پورې ولاړ دی په دې وجه باندې خبره واره چې
دا سیمه لږ یخه ده
یخه ده اول سیم ولاړ دی او بیا چې دی دا پاینل دی خامخا ډېرې
در یعنی د یخې سیمې سیب چې دی هغه ناوخته رسي
و ناوخته شکیږي هغه خبره خو صحیح ده خو دا چې دی دا د خاص د بارانو د وجې څه ځنډېدل دي چې د بارانو څه ځنډېدل دي او سږ کال چې وو تاوانونه زیات ټیکهدارانو ذمهداران ته خو ورسېده ذمهداران خوران خو د سره تاوانیان سو ټیکهداران هم ډېر تاوانیان سو ټیکهدار مجبور دی کوټې والا څه پیسې واخلي هغه به خپل تعداد ورپوره کوي دا کرې ټوله
تاسو سیب څرنګه اخی باغ د کال په اول سر کې په ټیکه ونیسي او که بیا راځي کله سیب شکیږي بیا په هغه وخت کې اخی
خو دا موږ مخکې ما خو په اول سر سره هغه چې جوړ سو د ذمہدار سره په اول سر کې خو کچیر نه سو جوړ بیا چې کوم دی شکی په دا ټینګ کې په کریر سره نه نسو یا په دغه کې هغه د جوړېدو دغه دی چې کوم وخت سره جوړېدای سو په هغه ټینګ کې را نسو خو موږ کوم خلک سره جوړ سوی مخ کې باغونه مرانی ویل دی هغه ټوټل چې موږ رانی ول هغه سم نیمه نه درې مې سایا څلره مې سایا ورجه د لوی وای سایا پات موږ ډېر سخت نقصانیان کو په دغه باندې چې لارې بندې سو ولې ټوټل پټمنډو باندې سو نصر باندې سو مثال دا د کوټ سره دا لار باندې سو
څه چې کوم لارې وي
هغه ګرد بندې سو
ډېر مننه د سیمې د یو متبر کس محمد نعیم تاثیر صاحب سره یو دی به د خپلې علاقې په اړه راته وایي چې دلته په ورښتونو کې څه وسو او څرنګه تاوانونه یې ورسول
دلته چې کومې زمینداری دي کوم باغونه دي کوم فصلونه کرل شوي دي نو دغه معمولي بارانو ډیر تاوان ورسوي
کوم مړې چې د ته په باغونو کې خراب شوی وي یا خرابېدل نو په دې اړه تاسو د زراعت یا کرنې ادارې سره ولیدل یا ملاغوي څخه مشوره واخسته یا غوی رالو چې کوم دلته تاوان رسېدل دغه سروې وکړه
چې رښتیا خبره سره وکړو د کرنې هغه اداره ده چې تر اوسه پورې په بر ښار کې زما دا خیال دی په دا سب ډیویژن کې به پنځه کسانو ته دا نه معلومه چې دلته دفتر چیر دی
یعنی ستاسو سره هیڅ مرسته هم نه ده کړې
نه ده سوګي سروې یې کړې دي دا خو هغه هم په دای بنیادو په غلطو بنیادو باندې که په یو کلي کې لس زره پیټۍ سیب تباسي وي که دوی زر لیکلي یم ټیک ده که په یو کلي کې سل کرېټه تباسي وي که دوی درې زره لیکلي یم ټیک ده هغه بې بنیاده سروې ګانې دي خو په هغه پیمانه باندې کوم چې ساینټیفیک بنیادو باندې یو شی کوي هغه شی دوی تر اوسه پورې لري نه د زراعت یا د کرهنې محکمه چې ده زه دا وایم چې ټولو ناکام ترینه محکمه ده نو ځکه دغه مشکلات زمینداران ته پیښ
قدرمن تاسو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د کروندګرو مجلسونو واریدل چې شکایتونه کول نو اوس دغه د دې شکایتونه چې دي د حکومتي چارواکو مختص
Thank you.
قدرمنو دا وخت پښین د کارین ادارې د دوو افسرانو منظور احمد او بصیر اغا سره یو. له دوی سره به د تیر په شکل د ورښتونو په اړه مجلس کوو چې کم ورښتونه دلته وسو او هغوی څومره زیان یا تاوانونه ورسول او دوی خپله سروې څرنګه ترسره کړه. نو لومړی بصیر اغا ته راځو، تاسو دا راته ووایاست چې څرنګه تاوانونه ورسېدو، په کومو کومو سیمو کې زیات تاوانونه ورسېدو؟
کله چې بارانونه شروع سولو، د بارانو پسته موږ راولاړ سولو چې نقصانات په کم کم ځای کې بارانونه ولو، نو هغه ته موږ خپل ټیمان تشکیل کړلو، موږ خپل ټیمان جوړ کړلو د تحصیل پر سطح باندې.
ځینې سیمې داسې وې چې هغه غرنۍ وې، نو موږ د یونین کونسل مندو ویاله ته هم لاړو. هغوی خلکو شکایتونه کول چې زموږ کومه سروې چې دغه په صحیح بڼه نه ده سوې. نو آیا تاسو دغه غرنۍ سیمو سروې څه ډول وکړه؟
بالکل داسې ده چې موږ خپل ټیمان چې کوم تشکیل کړی ولو، ګرد هغه ځای ته رسېدلی دي او دغه کړی دي چې څومره زموږ دغه کېدی، موږ هر ځای ته رسېدلی زموږ خپل ډیټا موږ د هغوی سره اخیستې ده.
سروې پر کومو بنیادو سوې ده؟ څرنګه مې کړې ده
سروې په دا بنیادو سوې ده چې ګوره فصلونه چې کم دي، لکه انګور دي، لکه سیب دي، یو خدا ده چې موږ پر دا بنیادو کړې ده. که د چا هغې د سره وړي دي ګر سره، د هغه جلا موږ ترتیب ورسره لیکلی دي چې باید دې به په دا ترتیب ده. خو یا د چا فصل خراب سوی دي، باران پروسو، انګور خراب سو، یا سیب را ورزیدل ورستو سلو، یا پیپونه ولاړو، یا داسې دغه رنګه نالیانې وې، کچه تالابونه چې کم سلو مات سلو، سر دي خلاص، موږ په دا ترتیب سره دا د کړې دي. اور په دې کې موږ دا هم اسپیشلی یو دغه دارنګ سوا چې موږ د جی پی ایس کوارډینیټس دا موږ اخستی دا د سیټلایټ په تورو یو طریقه ده چې کوم موږ یو ځای ته ورسېږو، هغه ځای موږ بیا سبا کوي څوک موږ سره پوښتنه وکړي چې دا ځای ته رسېدلی وي نه وي، موږ په جی پی ایس په نمبر دا داسې لکه د ټلیفون یو شمېر او دارنګ شمېر، هغه موږ بیا پر دا پر سیټلایټ یا پر دا ګوګل میپ یا پر انټرنیټ چې موږ نمبر واچو، هغه موږ هغه ځای ته رسېږي چې په کوم ځای کې تاوان سوی. مثال یو باغ دا هغه تاوان سوی دی، نو موږ چې هغه نمبر ورکو، هغه نمبر د سیټلایټ پر تورو پر نقشه باندې خاص هغه ځای له ورسي چې باید دغه دغه باغ دی یا دا برمه دی یا دا تالاب دی. نو دا د جی پی ایس پر شمیره باندې هم موږ دغه دی دغه کړی دی، دا ډیټا موږ اخستی دی خلکو چې چا متاثر سوي دي کوم.
ډیر مننه د منظور احمد صاحب سره مجلس کو. منظور احمد صاحب، که دغه راته ووایي چې د کرنې ادارې یا په زراعت کې کم شان زیات اغېزمن سو، او آیا د پښین ترڅنګ په ټول بلوچستان کې په شکل بارانونو و زراعت څومره تاوانونه ورسول؟
ډیره مننه شبنم صاحب. په بلوچستان کې تقریبا 2,00,000 اکړه باندې چې کم فصلونه ولاړولو، دا 2,00,000 اکړه فصلونه ګرد تباه کړل. د پښین له چې تعالی راستو چې په پښین کې زموږ سره څونه تاوان شوی دی، تقریبا زموږ 10,000 اکړه فصلونه تباه شوی دی. که د برشور یونین کونسل په حواله موږ وګایو، دا غرنۍ علاقه ده، بهشکم دلته تاوانونه ډیر شوی دی. د غرو چې کم سیلابونه راغلي دي، د دوی د سیبو درخته بالکل د مینځه زغوړي دي، موږ بالکل داله ورغلي یو، موږ پر جی پی ایس کوارډینیټ سورغلی یو، د ګرد ثبوتونو د اعداد او شمار زموږ سره سره دی، په دې موږ لګیا یو، دا موږ وس کمپایلو نو مخ دی.
نو څنګه تاسو د هر کروندګر چې کم زیان ورته رسیدلی دی دغه فارمونه پټ کړی دی، هغه میا کمه باندې تاسو ته ول دی؟
شبنم صاحب، یو سروې موږ په خپل کړی د زموږ سره خپل فارمان را سره، هغه فارمان موږ په خپل ډکول، دا کوم پرو فارما چې زموږ سره ده، موږ د دې ډیټیل په تفصیل باندې د دې نقصانات لیکو، هغه ګرد موږ په پرو فارما کې لیکلی دی، مې موږ په کمپیوټر کې فټ کو. مخ ته استو مخ ته صوبایي حکومت دی، صوبایي حکومت دې سره کوم مرسته کوي، او کوم وفاقي حکومت کوم مرسته کوي، خو د باد کی خبرې.
ډیر مننه قدرمنو د کرنې ادارې د افسرانو منظور احمد او بصیرغه مجلس تاسو واوی دی. ل دې سره زمر د نننۍ اجرې وخت پای ته رسي. حاضر سات صمد شبنم تاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دواو کې میات ساتي، شاد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
Make the last thing